افغانستان کې د شپې 9 بجې شویری ازادي رادیو دی خبرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. مخکې دې چې د دې خبرونه د مطالبه بشپړه معرفي وکم، پایل د افغانستان او نړۍ د سات په خبرونو سره ام پایلو. په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال د پایل په درشل کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي یو غمجن کال د افغان نجونو په مخ کې دی. د دې وزارت ویان متیو میلر پرون چهارشنبه په واشنگټن کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې متحده ایالات به له هر فرصت څخه په استفادې طالبان دې ته وهڅوي چې د شپږم ټولګي پورته نجونو ته اجازه ورکړي څو ښوونځیو ته ستنې شي. طالبان پر افغانستان په بیا واکمنېدو سره د 2020 کال له اګست را وروسته نجونې له شپږم ټولګي پورته له ښوونځیو محرومې کړي او ورسره د نجونو او ښځو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم تړلې دي. له نړیوالو فشارونو او غوښتنو سره سره لا هم طالبان له خپلې دې پرېکړې نه دي په شا شوي. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت له سر د بهرنیو چارو وزارت وای سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان لپاره د هند حکومت د ځانګړي استازي جی پی سنگ سره کتنه ترسره کړې ده. وزارت وایان عبدالقهار بلخی نن پنځشنبه په خپل ایکس پانه افغانی ټویټر کې لیکلي چې په دې لیدنه کې د افغانستان او هند پر دوه اړخیز اړیکو، اقتصادي او ترانزیتي مسایلو هر اړخیزې خبرې وشوې. د هغه په خبره ښاغلی متقی د هند بشري مرستو مننه وکړه او ویل چې د خپل متوازن بهرني سیاست له مخې غواړي چې د سیمې د یو مهم هیواد په توګه له هند سره سیاسي او اقتصادي اړیکې پیاوړې کړي. د ښاغلي بلخي په خبره په دې کتنه کې هند له افغانستان سره د سیاسي او اقتصادي اړیکو له پراخېدو سره لیوالتیا ښودلې او ویلې چې د ایران د چابهار بندر له لارې سوداګرۍ ته به وده ورکړي. هند له کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي په بشري برخه کې د لسګونو زره ټنه غنمو په ګډون یو لړ مرستې افغانستان ته ورکړي او د طالبانو له حکومت سره اړیکې ټینګې کړي، خو لکه د سیمې د نورو هیوادونو په څیر تر اوسه د هغوی سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني نن پنجشنبه وویل چې پلاوی له قاهرې تللی او په غزه کې د یوه اوربند او د برمتو د خوشي کېدو لپاره خبرې به راتلونکې اونۍ پیل شي. د سخت دریځې حماس ډلې له دې څرګندونو ښکاري چې امکان نه لري چې د روژې میاشتې له پیلېدو مخکې د په دې اړه یوه موافقه ترلاسه شي. مصري چارواکو وویلي چې خبرې اترې د حماس د دریځ پر سر چې غوښتنه یې کړې چې روانه جګړه د په څو مرحلو کې پای ته ورسیږي په ټپه درېدلې دي. خو دوی دا نه ده رد کړې چې له روژې مخکې د ټاکل شوي راتلونکي یکشنبه پیل شي کومه موافقه ترلاسه نه شي. دا د یوې موافقې لپاره یو غیر رسمي وروستی مهلت ټاکل شوی دی. د سویډن حکومت نن رسما پریکړه وکړه چې دا هیواد به له ناتو تړون سره یو ځای کیږي. دا خبره د سویډن د انرژي وزیر ایبا بوش نن په سټاکهولم کې په یو خبري غونډه کې وکړه. په ناتو کې د سویډن د غړیتوب اسناد بنن د ورځې په وروستیو کې په واشنگټن ډي سي کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې وړاندې شي. سویډن به وروسته له هغې چې په دې مراسمو کې وروستي اسناد وړاندې کوي سمدستي د ناتو 2 غړی شي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د ایرلند په وړاندې د درې ورځنیو سیالیو په لومړۍ لوبه کې 310 منډې وکړې. د دې سیالۍ پچ میلمه لوبډلې ګټلې وه. افغان لوبډلې توپ وهنې ته بللې وه. په افغان توپ وهونکو کې رحمت الله ګربز 121، ابراهیم زدران 80، حشمت الله شهیدی 50 او محمد نبی 40 منډې وکړې. ایرلند ته کین لاسي ورو توپ اچوونکی وان وکم 3 لوبغاړي وسوځول. په دې سیالۍ کې نن د افغانستان د توپ اچوونکو په ډله کې ځوان علا محمد غزنفر په لومړی ځل لوبیږي. اوس د ایرلند لوبغاړي توپ وهنه کوي او په یولسو اورونو کې د 3 لوبغاړو په سوځېدو یې 45 منډې کړې دي. ازادي راډیو اوري. ولاندې په خبرونه کې به واورې، په داسې حال کې چې په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال پیلې دوه تر څکم دوه اونۍ پاتې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې هیڅ څرک نه لګیږي چې د ټولو نجونو او ښوونځیو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانستل شي. خو نجونې غواړي دا ځل د دوی له نوي تعلیمي کال څخه نه بې برخې کیږي.
باسواده مور ته باسواده میرمن ته ډیر سخت ضرورت لري. هیله مو ده چې انشاءالله نوي کال ته د ښوونځي پرانستل شي.
ملګری ملتونه بیا وایي چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې ډېرې دینی مدرسې فعالې کړي چې د ښوونیزو او سیاسي چارو د یو شمېر کارپوهانو په باور دومره زیاتو مدرسو ته اړتیا نشته. د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې ورستو ورختونه دی وچ کالې د لمنځولو په برخه کې د بزګرانو او باغلرونکو هیلې راټوکولې دي.
سګانی کال کې به ان شاء الله چې موږ کوم ورختونه ولید کوم واوري وسولې کوم بارانونه وسو او د موږ په باغداري به ان شاء الله ډېر مثبت اغیزه ولري.
د افغانستان په اړه پرځین نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. د افغانستان او ایرلند کرکټ د یو ورځنۍ نننۍ لوبې له وروستي حاله مو خبرو او په نړیوال موضوعاتو کې به په غزه کې د روانې جګړې په اړه نور معلومات ترلاسه کړئ.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
رازو د خبرونه لومړی موضوع ته په داسې حال کې چې په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال پیلې دوه تر کم دوه اونۍ پاتې دي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت وایي د دې هیڅ رک نه لګیږي چې نجونې او ښځې به پرېښودل شي چې نوي تعلیمي کال کې ښوونځیو او پوهنتونونو ته لاړ شي. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر پرون چهارشنبه په واشنگټن کې په یوه خبري غونډه کې وکړه او وی ویل متحده ایالات بل هر فرصت څخه په استفاده طالبان دې ته وهڅوي چې نجونې او ښځې پرېږدي چې لوړې زده کړې وکړي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د وچکالۍ پاړه د نړیوالو بنسټونو او افغان بزګرانو لاندېښنو وروسته په افغانستان کې وروستۍ ورښتونو د وچکالۍ د لمنځوړلو په برخه کې نوې هیلې راټوکولې. د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر بزګرانو ازادي راډیو ته وویل چې وروستۍ ورښتونو یې هیلې راژوندۍ کړې دي. د ننګرهار ولایت یو باغلرونکي او بزګر سید اکبر ازادي راډیو ته وویل
تیر کال چې و یعنی کمبود دی اوبو سره موږ مخ نو سګنی کال کې به انشاءالله چې موږ کوم ورښتونه ولید کوم واوري وسولې کوم بارانونه وسو او د مکو باغداري به ان شاء الله ډیره مثبت اغیزه ولري. یعنی دومره امید ما نه درلوده چې دا سي بارانونه به وسي یا به دا سي واوري وسي. د مګل یو بول کموالي سره لاس ګریوانو نو ان شاء الله دا باران
په تیر وطن سره په افغانستان کې د وروستیو ورښتونو او دغه ورښتونو ته د بزګرانو او بڼوالو د هیلې د ټوکېدو په باب دا راپور به وروسته درته خپور کړو. خو هغه بل راپور چې د نوي تعلیمي کال د پیلېدو سره تړلی دی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې ارتباط څرګندونې کړي. د بهرنیو چارو د وزارت ویان دی چې دوی هیله مند دي چې د نوي کال په پیلېدو سره افغان نجونې او ښځې پرېښودل شي چې لوړې زده کړې وکړي. دا راپور خپرېدو ته چمتو دی.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د نوي ښوونیز کال پیل ته یوازې دیار لس ورځې پاتې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي هیڅ ترک نه تر سترګو کیږي چې طالبان دي نجونو ته له شپږمو ټولګیو پورته د زده کړو اجازه ورکړي. د دې وزارت ویان میتیو میلر تیر ورځ په یو خبري کانفرنس کې په دې اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې امریکا به ښوونځیو ته د نجونو د بیرته تک په هدف د طالبانو د هڅولو لپاره له هر فرصت کار واخلي.
So I cannot unfortunately
البته موږ په دې پوهیږو چې د یو بل غمجن خونیس کال کلیزه پر رسیدو ده او د مو وځي کړی چې نجونې هیڅ کله باید خوانځیو ته لا تګمن نه شي. افغان میرمنو ته درناوی او د دوی د حقونو خوندیتوب افغانستان کې زموږ د کار او هڅو لپاره هم مهم دي. په هر صورت کې موږ له طالبانو غوښتي چې نجونې خوانځیو ته پریږدي، حقونه یې خوندي کړي او هغه ټول فرمانونه چې له کبله یې پر ښځو محدودیتونه وضع شوي
خاغلی میلر دا هم ویل چې امریکا د افغان ښځو او نجونو د حقونو د ترلاسه کولو لپاره هڅه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د نوي ښوونیز کال پیل ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي. له شپږمو ټولګیو پورته د ښوونځیو یو شمېر زده کوونکي نجونې د طالبانو له حکومت غواړي چې سږ کال دوی ته د پاتې زده کړو د بشپړېدو اجازه ورکړي. د ختیځ لغمان یوه اوسېدونکي حسینه وایي
با سواد مور ته با سواد میرمن ته ډیر سخت ضرورت لري. هله مراده چې ان شاء الله نوی کال ته د خوانځای پرانستل شي ځکه دا بغیر انجونو بغیر نیمن چې نیمن اړې په میرمنو ولاړه ده بغیر د نه هیڅ امکان نه لري چې افغانستان پرمختګ وکړي او وړاندې لاړ شي.
د پلازمینې کابل یوې اوسیدونکو چې نه غوښتل پر راپور کې نوم واخیستل شي هم ورته غوښتنه وکړه. ویل ک طالبانو لز دکړو نه وای راګرځولای اوس په 12 ټولګي فارغه وای.
از حکومت خوانه دي استیم ک
له حکومت غواړو چې د جنو په وړاندې د زده کړو دروازې پرانیزي او د هلکانو په چیر خپل زده کړې بشپړې کړي. موږ هم هیله لرو، ارزوګانې لرو او تمې لرو چې په راتلونکي کې افغانستان ته خدمت وکړو او زده کړې زموږ حق دی.
حق مسالم شون است که درس بخونن.
د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د میتیو میلر او د افغان جنو د غوښتنو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نکړي، خو د طالبانو حکومت مخکې تر دې ویلي چې په یو میکانیزم کار کوي چې لمخې به انجونو ته له شپږمو ټولګیو پورته د زده کړو اجازه ورکړل شي. خدا دې 900 ورځې پوره شوې، خو د انجونو په وړاندې د زده کړو دروازې لا هم تړلې دي.
بیا هم د تعلیم په موضوع کې تم کې ګومل ګریم له تنوې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د سب شو مدرسو شمیر د پام وړ زیات کړی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتیرش په نوي راپور کې چې پروند ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې شو ویل شوی چې اوس مهال په دې هیواد کې څه باندې وزر ثبت شوي مدرسې فعالیت کوي. په عین حال کې ښوونیزو او سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې د زیاتو مدرسو جوړول د افغانستان د راتلونکي درد نه دوا کوي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش وایي د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ثبت شویو مدرسو شمیر د پام وړ ډیر کړای دی. ښاغلی ګوتریش په نوی راپور کې چې د شاشنبه په ورځ یې دغه سازمان امنیت شورا ته وړاندې کړ، زیاته کړي چې اوس مهال په افغانستان کې څه باندې وزره ثبت شوی مدرسې فعالیت کوي. دغه راپور لمخې له دې جملې څخه شپږ زره وته سوه شپږ درس مدرسې د هلکانو او درې سوه وتیا مدرسې د نجونو لپاره دي چې له دې ډلې و مدرسې نوې ثبت شوي چې یوه یې د نجونو لپاره په پام کې نیول شوې ده. په دوام کې ویل شوي چې د 2023 کال د نومبر له لومړۍ نیټې څخه د 2024 کال د فبروري تر څلورمې پورې د دغو مدرسو څخه نږدې 2440 تنه زده کوونکي فارغ شوي چې یو سلوته ویشتې خزی دي. د طالبان حکومت دغه مدرسې جهادي مدرسې نومولي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي په نوي راپور کې دا هم ویل شوي چې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزیر د جنوري په 26مه د راتلونکي تعلیمي کال لپاره چې په دوو اونیو کې به پیل شي د نصاب بدلون هم جبري کړای. د راپور لمخې په دغو بدلونونو کې مدني زده کړه، خطاطي، د ژوند مهارتونه او پرته له عربي د بهرنیو ژبو مضامین کمول یا له منځه وړل شامل دي. د راپور پر بنسټ پر نورو موضوعاتو د اسلامي مضامینو تدریس ته د لومړیتوب ورکولو او په ښوونځیو کې د تدریس لپاره د دیني علماو ګمارلو ټینګار کیږي. په همدې حال کې د کابل ښار د تعلیم القرآن محمدیه مدرسې مسؤول استاد محمد حریف رحمت زاده وایي په دې مدرسه کې هلکان او انجنونو ته دینی زده کړې ورکول کیږي. هغه ازادي رادیو ته وویل
مدر کلارې تدریس قران کریم بخش سي
موږ د قران کریم د تدریس تر څنګ د محمد صلی الله علیه وسلم سیرت احادیث شریف او همدارنګ د المنزه مسائل تدریسو. خزینه برخه هم لرو چې زموږ په مدرسه کې د خزینه استادانو لخوا تدریس کیږي او د نارینه برخه جلا ده. په کال کې یو ځل موږ فراغت او د غراز د قران کریم مناظره لرو.
فراغت بخش مناظره قران امید اشته بشه.
د یادونې وړ ده چې په تیرو دوه نیمو کلونو کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې د دینی او عصري زده کړو مسله یوه جنجالي موضوع ده او په ټول افغانستان کې د دینی مدرسو زیاتوالی د طالبانو د حکومت یو له مهمو اقداماتو ګڼل کیږي. مجیب مهرداد چې د زده کړو فعال او په تیر جمهوري حکومت کې د افغانستان د پوهنې وزارت ویاند وو، وایي چې طالبان باید پر دې تګلاره له سره غور وکړي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د مدرسو زیاتوالی پرته له دې چې د دوی د فعالیت د څرنګوالي په اړه د نړۍ شکونه زیات کړي بل کومه پایله نه لري.
متاسفانه به هیڅ وجه به نفع
د اعتماد په هیڅ صورت افغانستان په ګټه نه دي. افغانستان په کافي اندازه ملایان لري، خو زیاتو ډاکټرانو، انجینرانو، د کرنې متخصصینو او نورو برخو او څنګه ته اړتیا لري. نو طالبان باید پر خپل دې تګلارې سره غور وکړي،
پالیسی شان تجدید نظر وکړي.
تر دې مخکې هم په افغانستان کې د طالبانو تر کنټرول لاندې مدرسو کې د پوځي او افراطي روزنې په اړه اندېښنې راپورته شوې دي. هغه څه چې طالب چارواکو تل رد کړي او ویلي دي چې په مدرسو کې نظامی مضامین نه بلکې یوازې اسلامي مضامین تدریسېږي. په ورته وخت کې د سیاسي مسایلو کارپوه علي امداد علیم وایي چې د معاصرو مضامینو د لرې کولو فلسفه ښیي چې د طالبانو حکومت هڅه کوي تر څو ځوانان په مدرسو کې له افراطي افکارو سره د نړۍ د اصلي واقعیتونو څخه بې خبره وروزي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
هیچ منطق نداره در افغانستان
که هیچ داس منطق نشته چې په افغانستان کې هر څه اسلام مدرسه او دین وي او طالب راشي یو بل نوې اقدام وکړي یو مرکز جوړ کړي چې د تیرو مفکورو او واقعیتونو څخه جلا وي او د مدرسې نوم ورکړي ټول فلسفه دا چې دوی غواړي د خپل نظریات عام او دود کړي
تعمیم ترویج بسازن
یو شمرکتون ګوچی مخکله دی په دې اړه آزادی رادیو سره خبرې کړي په دې باور دي چې په مدرسو کې افراطی نظریات او توده ورکول کیږي او د دوی په وینا د طالبانو په ګډون غنې جهادي ډلې د ډیورن کرخې پوګدو کې په پاکستان کې له مدرسو راپورته شوې دي
د بیان آزادی او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی
د افغان جنو د زدکړو د ملي کمپاین غړو د اسلامي همکاري ول سازمان غوښتي چې د افغان جنو د زدکړو په اړه د اسلامي هیوادونو غونډه راوبولي د کمپاین دا غوښتنه دی ولیک په ترڅ کې د سازمان نه کړی ده د غلیکلش په ګمټول ګوې پورته د جنو پر مخ د خونځو د تړل کېدو د نه سو او روز د پوره کېدو په پار د اسلامي همکاري ول سازمان ته لیږل شوی نور جزئیات په دې رپورت کې
په افغانستان کې د خونځو د تړل کېدو نه سو ورځې د انجنونو د زده کړو د ملاتړو سازمانونو هڅې او د طالبانو خاموشي د افغان انجنونو د زده کړو ملي کمپاین د اسلامي همکاریو له سازمان څخه غوښتي چې د اسلامي هوادونو یو غونډه جوړ کړي څو د دوی په خبره نړیوالو ته دا وخی چې اسلام نه یوازې دا چې د زده کړو مخالف نه دی بلکې د اسلامي امت د پرمختګ لپاره یې شرط ګڼي کمپاین د افغان انجنونو پر خونځو د نه سبب ورځو بندیز په اړه او آی سی ته په یو پرانیستي لیک کې چې یو کاپی یې آزادی رادیو ته هم را لېږل شوی دی ویلي چې دغه غونډه باید یو پلاوی هم وګماري چې په دې برخه کې له طالبانو سره خبرې وکړي د افغان انجنونو د زده کړو ملي کمپاین غړو په دغه لیک کې ټینګار کړی چې دا غونډه باید نړۍ ته روښانه کړي چې طالبان د داسې وضعیت له امله د رښتینی اسلام استازیتوب نه کوي په دې لیک کې د افغان انجنونو د ملي کمپاین غړو زیاته کړې چې په افغانستان کې اسلامي نصاب له پخوا موجود و طالبان د کوم بل اسلامي نصاب په لټه کې دي چې د نه سو ورځو په تیرېدو سره لا هم نه دي توانېدلې چې کوم توافق ته ورسیږي د افغان انجنونو د ملي کمپاین د رسنیو د برخې غړې زر کمال یار په دې اړه آزادی رادیو ته وویل
په دې لیک کې په دې باندې تبصره شوی او بحث پې باندې شوی دی ځکه دغه کوم نصاب چې جوړ شوی دی په هغه وخت کې دا د افغانستان د برجسته علماو د نظر لاندې تیر شوی دی او بل استدلال دا کېږي په دې لیک کې چې که چېرته دا غیر شرعي او غیر اسلامي نصاب و نو ولې بیا هلکانو ته تدریس کېږي نو دلته یعنی داسې کوم خاص دلیل وجود نه لري او نه د ملت سره دلیل شریک کړی شوی دی نو د دې دپاره موږ نه پوهیږو چې اسلامي امارت ولې دا کار کوي او ولې تر اوسه پورې ورته ادامه ورکړې ده سره له دې چې دوی دې په ظاهر کې وایي چې دوی دې مخالف نه دي د ښوونځیو او امر ثانی ته ماتل دي اما دا امر ثانی څو وخت راځي درې کاله تیر شو نه سوا ورځې تیر شولې نه سوا ورځې د نجونو عمر برباد شو دا وخت تلف شو او دا بیرته جبیره کیږي نن چې لاړه سبا ته دا ورځ بیرته نه راګرځي دا نه سوا ورځې بیرته نه راګرځي
د کابل دی خوندي خون کې هاجره حمله نړیوالې ټولنې غواړي چې پر طالبانو فشار راوړي چې نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي
او من هاسي اگزان
لبته مرغه چې د خوندیو له تړل کېدو نه سوا ورځې تیرې شوې خو اوس هم د طالبانو په سیاستونو کې هیڅ تغییر نه دی راغلی زه د خون کې خزي او یوې مور په توګه چې لورګانی له زده کړې پاتې دي او نن په ډېرې ناهیلۍ په کور کې له رواني ستونزو کړېږي له ټولو نړیوالو سازمانونو بنسټونو د اسلامي همکارۍ له سازمان غواړم چې د طالبانو په حکومت فشار راوړي چې د نجونو پر مخ د ښوونځي او دروازې پرانیزي
دا چې د نجونو په مخه باندې ښوونځیو تړلې دروازې په 403 تعلیمي کال کې خلاص شي کنه د طالبانو د حکومت ویاند زبیولا مجاهدی په اړه زموږ پوښتنه جواب نه کړي دا لومړی ځل نه دی چې د نجونو د زده کړو ملاتړي بنسټونه د دوی د زده کړو د حقونو په اړه غږ پورته کړای لدې مخکې هم بیلابیلو سازمانونو په دې اړه غږ اوچت کړای وو خو طالبانو په خپلو پریکړو کې کوم بدلون نه دی راوستلای دوی دغه شان د تیر کال په دسمبر میاشت کې افغانستان کې نجونې په هنتونونو ته لتګ هم راګرځولې دي
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر کړي
وړاندې په خبرونه کې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس به یو نړیواله موضوع راواخلو. نن پر غزې د اسرائیل د پوځي بریدونو او په سیمه کې د جګړې شپږ میاشتې امپوره شوې. دا جګړه وروسته له هغې پیل شوه چې د تیر کال د اکتوبر په اوومه حماس ډلې پر اسرائیل برید وکړ. په یوه ورځ شاوخوا 1200 کسان ووژل او شاوخوا 240 نور یې یرغمل کړل. نور تفصیل له صفی الله ستانکزی اورو.
د غزې جګړه داسې وخت اوومه میاشتې ته په رسېدو ده چې د اسرائیلو د بریدونو شدت لا نه دی کم او د اوربند څرک نه لګیږي. اسرائیلو ویلي تر هغو چې حماس پاتې یرغمل کسان نوي خوشي کړي او د دې ډلې تر ختمولو پورې به خپلو بریدونو ته دوام ورکړي. حماس چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګره ډله ګڼل کیږي، ټینګار لري چې له غزې باید ټول اسرائیلي ځواکونه ووځي. اټکل کیږي چې له حماس سره د پاتې 130 یرغملو کسانو له ډلې 30 تنه مړه وي او 100 تنه لا هم له دې ډلې سره وي. شاوخوا 100 نور کسان د تیر اوربند پر مهال له اسرائیلي دانونو د فلسطینی بندیانو د خلاصون په بدل کې خوش شیو. په غزا کې تیر شپږ میاشتو جګړو او بریدونو لوی ویجاړی او پراخي مرګ ژوبلې رسولي. په غزا کې د حماس تر کنټرول لاندې روغتیا وزارت راپور ورکوي چې څه باندې 30,000 کسان په دې جګړه کې وژل شوي، یوازې 10,000 ماشومان دي. همدارس شاوخوا 10,000 نور کسان ټپیان شوي هم دي. که څه هم خپلواک سرچینو د مرګ ژوبلو دا شمیرې نه دي تایید کړي، خو د فلسطین لپاره د ملګرو ملتونو څانګې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوتریش په حواله ویلي چې سرمنشي ګوتریش په غزا کې د انسانانو د دومره تراژیک مرګ بلی په اړه باندې شاک دی. د ملګرو ملتونو د ادارې هم ویلي د راپورونو په اساس څه باندې 30,000 کسان وژل شوي او څه باندې 10,000 نور ټپیان دي. د ژغورنې نړیوالې ډلې راپور ورکړی چې د غزې 80% نفوس شاوخوا 1.5 میلیون خلک د راپورونو په اساس په بریدونو کې د خپل کورونو پریښودو ته اړ شوي. په غزې د اسرائیلو د بریدونو په سبب د ترانګې ته د بشري مرستو لارې هم بندې دي او لکونه خلک د لوږې له خطر سره مخ دي. ګڼ هیوادونه له هغې ډلې د اسرائیل متحدین په دې هڅه کې دي چې په غزا کې د لا زیاتو بشري ناورینو مخه ونیسي او اسرائیل دې ته وهڅوي چې د بشري مرستو لار پرانیزي. له دې ډلې د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ کامرون پرون د اسرائیلو له دفاع وزیر بینی ګانت سره په لیدنه کې ویلي د اسرائیل متحدین نور خپل صبر له لاسه ورکړی. هغه ویلي که څه هم دا مسایل سختې خو په دې اړه بحثونو ته اړتیا ده. کامرون په خپل ایکس پاڼه د دې لیدنې په اړه په بیان کې ټینګار کړی چې اسرائیل باید غزې ته د مرستو د رسیدو لپاره اقدام وکړي. هغه همدارنګه ویلي بریتانیا پر رفا باندې د اسرائیلو د پوځي بریدونو په اړه هم جدي اندېښنه لري. ملګرو ملتونو ویلي د غزې په شمال کې خلک د قحطۍ له لاسه مجبور دي چې واښه وخوري. همدارز له هرو دوو وړو ماشومانو یو یې په شدیدې خوارځواکۍ اخته شوی دی.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ورستۍ ورښتونه د وچکالۍ د له منځه وړلو په برخه کې د بزګرانو او باغ لرونکو هیلې راټوکولې دي. یو شمیر بزګرانو او بڼ لرونکو ازادي راډیو ته ویل که څه هم وروستۍ وچکالۍ دوی سخت اندېښمن کړي وو، خو ان تازه ورښتونو یې اندېښنې تر یوې اندازې راکمې کړي. د افغانستان د مالدارۍ او کرنیزو محصولاتو خونه هم وایي چې تیر کال وچکالۍ تر ډېره مالداران او بزګران زیانمن کړي وو. نور په دې رپورټ کې
د وچکالۍ پاړه د نړیوالو بنسټونو او افغان بزګرانو لاندې خنو وروسته په افغانستان کې ورستۍ ورښتونو د وچکالۍ د لمنځوړلو په برخه کې نوې هیلې راټوکولې. د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر بزګرانو ازادي راډیو ته وویل چې ورستۍ ورښتونو هیلې راژوندۍ کړې دي. د ننګرهار ولایت یو باغ لرونکي او بزګر سید اکبر ازادي راډیو ته وویل
تیر کال چې وو یعنی کمبود دی وبو سره موږ مخ نو سګنی کال کې به ان شاء الله چې موږ کوم ورښتونه ولید کوم واوري وسولې کوم بارانونه وسو او د موږ په باغداري به ان شاء الله ډیره مثبت اغیزه ولري. یعنی دومره امید ما نه درلوده چې داسې بارانونه به وسي یا به داسې واوري وسي. د موږ له یو بول کموالي سره لاس ګریوانو نو ان شاء الله دا بارانونه وسو موږ بندو کې به وګره پیدا شي.
د عبدالعظیم په نوم د نیمروز ولایت یو بزګر د نورو اورښتونو هیله هم لري.
پیلا نن سال خو وخت کښت کردن
اوس چې د غنمو د کښت وخت که څه هم فکر نه کوم چې اوبدي دوامدار وي، خو الله مهربان دی که دا اورښتونه دوام پیدا کړي مو کولای شو چې په پالیزونو کې هندواڼې او خټکی وکړو او یو ښه حاصل ترلاسه کړو.
په همدې حال کې د افغانستان د کرنیزو محصولاتو او مالداري خونه وایي د تیرو کلونو وچکالۍ تر ډېره بزګران او مالداران اغیزمن کړل. د دې خونی عامل رئیس وسیم صافی ازادي راډیو ته وویل
خوشحالی که رونماشته بود بسیار جات از مال
وچکالی چی راغلی و تر ډیره باغلرونکو او کروندګرو ته زیان ورسید. ان په یو شمیر شمالی ولایتونو کې مالدارانو د څړ ځایونو د نو موجودیت له عمل خپل سروي په ارزانه بې وپلورل. کوم شمیرې چې مختر رسیدلې دي په سلو کې او یا کروندګر او باغلرونکو ورستیو او رختونو هلمن کړی دي.
سال قبل داشتن امسال خلاصي پیدا کړو
خو وروستي ورختونه څومره کولای شي د اوبو د زیرمه کولو او د وچکالۍ د لمنځوړلو په برخه کې اغیز ولري. د کرنې د برخې یو شمیر کارپوهان وایي دا ورختونه په لنډه موده کې د افغانستان لپاره ګټور دي، خو ټینګار کوي چې د اوږد مهال لپاره د وچکالۍ د لمنځه تګ لپاره لا نورو ورختونو ته اړتیا ده. د کرنې د برخې یو کارپوه ذاکر دیقان ازادي راډیو ته وویل
وچکالی تقریبا شل کاله وشو چې دا چپاله روانه ده او بیا په دې درې کالونو څلورو کالونو کې په ډېر زیاته وچکالي وه. فلحال لپاره خو دا کفایت کوي، خو ولیکه انده کې باران نه ونشي ګرمۍ موسم کې زمونږ د انده فصلونو ته به هم نقصان ورسیږي.
د یادول وړ ده چې وروستۍ ورختونو کلیوي خوا د بزګرانو ترمنځ د وچکالۍ د لمنځه تللو په برخه کې هیلهمندي زیاتې کړې، خو دغه ورختونو چې طوفاني واورې ورېدنې او سیلابونه هم ورسره یو ځای وو د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې خلکو ته درانه مالي او ځاني زیانونه هم واړول. تازه د طالبانو تر واک لاندې د هوا پیژندنې ادارې تېره ورځ د افغانستان په نهه ولایتونو کې د باران او درنې واورې ورېدنې اټکل کړی. له دې وړاندې ملګرو ملتونو سازمان په یو راپور کې ویلي وو چې افغانستان د اقلیمي بدلونونو د زیانمنونکو هیوادونو له ډلې دی چې د دغه بدلونونو له امله د زیانونو په وړاندې د مبارزې کم امکانات لري.
په خوست کې میشت وزیرستاني کډوال وایي چې دوی سره له تیرو دو میاشتو راهیسې د خوراکي توکو مرسته نه ده شوې او د روژې میاشتې په رارسېدو سره ستونزې نورې هم زیاتې شوې دي. دوی وایي یوه میاشت کېږي چې پاکستان ته هم د تګ لاره پرې بنده شوې. د غلام خان پر لاره دوی ته د ناروغانو د بېولو او نورو ضروري کارونو لپاره د تګ راتګ اجازه نه ورکول کېږي. دوی د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری د خوړو له نړیوال پروګرام او نورو ادارو د مرستې غوښتنه کوي.
د خوست ولایت د سپیری سرحدي ولسوالۍ د افغان دوبۍ سیمه کې میشت وزیرستاني کډوال له نړیوالو مرسته کوونکو بنسټونو په ځانګړي ډول له یونیسیار یا د ملګرو ملتونو له عالي کمیشنرۍ او ډبلیو اف پی یا نړیوال خوراکي پروګرام له مسؤلینو غواړي چې دوی سره د خوراک او پوښاک توکو مرستې وکړي. وزیرستاني کډوال زیاتوي دوی ته له تیرو دوه میاشتو راهیسې د خوراکي توکو هغه میاشتنۍ مرستې هم ځنډول شوي دي. په خوست کې له ګران کیمپ وروسته د وزیرستانیو کډوالو ډیره برخه د سپیری په ولسوالۍ کې اوسیږي.
زمو سدین خبره کو د شمالي وزیرستان مهاجری چې دا وخت پرته په خوست ولایت په سپیری ولسوالۍ کې موږ د سخت د ستونزو سره مخامخ شوي، بلکې په موږ باندې اوره بارانونه شری شوي دي چې بدنه خلک په خمه کې ژوند کوي. دا ستونزه جوته د نه خوراکي مواد شته، خلک غریبانان دي، بلکې د خوراکي مواد مخه نه ویني.
په ورته توګه د سپیری ولسوالۍ د افغان د به سیمه د کارني کلی اوسیدونکو نورت الله وزیر وای
د میش د یونسیار یا د ډبلی فینا د ه هوشتنه دو چې خوراکي مواد کومک ته میش سره وک ځکه چې میش پډر سړت ځکه پروته یو رند شوی د پخمه کې ژوند کې هم حدا میش سره خپل مرسته جاری دی وسوتی.
په ټوله کې په خوست کې د وزیرستاني یو کډوال یو بلستونزه پاکستان ته د اوختو ده. یو بل وزیرستاني کډوال حزب الله وای
میش ته د لیار تنظیم ونی شي د ګلم خون هم حدا ونی شي ځکه چې مشته ډېر مشکل دي، تکلیف ته انټری دا کولاو شي.
بلوري ته په خوست کې د وزیرستانیو کډوالو مشران بیا اندېښنه څرګندوي چې ممکن لوګه او سخت ساړه دوی لپاره د بشري ناورین لامل شي. د وزیرستانیو کډوالو یو مشر ملک مالی خان وویل
څومره چې وزیرستانی کډوال دی په خوست ولایت کې په هر ولسوالۍ کې چې کوم ولسوالۍ دی یا ګربز ولسوالۍ دی یا متون مرکز دی یا سپیره ولسوالۍ کې دی که چیرې دغه سره د ډبلیو اف نه یا د یونیسیر طرف نه کومه کې راونه شي نو دا ادارې به پښیمانه وي په دې باندې ول چې دا خلک د ستونزو سره مخامخ دي په خیمې کې او په دې واورې په یخنۍ کې ژوند کوي.
و مو غوښتل چې د وزیرستانیو کډوالو د ستونزو په اړه د خوست د مهاجرینو ریاست د مسؤلینو نظر واخلو، خو هغوی د ژمنې سره سره د دې راپور تر چمتو کولو په دې اړه څه ونه ویل. بلخوا د مرسته کوونکو بنسټونو یوې سرچینې د نوم نه خودرو په شرط د مرستو ځنډېدل تایید کړل او زیاته کړه چې مرسته کوونکي ادارې غواړي په خوست او پکتیکا کې وزیرستاني کډوال له سره بایومیټریک کړي، خو تر اوسه دواړه لوري پرېکنده موافقې ته نه دي رسېدلي. یاد دې وي خوست او پکتیکا ته هغه مهال د وزیرستانیو زرګونه کورنۍ راکډه شوې چې د 2014 زیږدیز کال په نیمایي کې په وزیرستان وزیرستان کې د پاکستان د پوز لخوا پوزي عملیات پیل شول. که څه هم د وزیرستانیو کډوالو زرګونه کورنۍ په څو پړاوونو کې د پاکستان حکومت لخوا خپلو سیمو ته ستنې شوې، خو د معلوماتو له مخې یوازې په خوست کې د 2500 کورنۍ پاتې دي.
د ازادي راډیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:00 او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 مترو اوریدلای شي.
ازادي راډیو څلوروشت ساعته.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د شپې 9:30 بجې انکیدونکي دي. د برخه کې د ازادي او اوریدونکي پروګرام